افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 80% زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه شوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په تېره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکېچ زیات سوی او ایران تېره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل سوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل سوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20 وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:04 کېدونکي دي. نن چهار شنبه ده، د زمري اسد 13 د اگست میاشتې 9. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډېره مرسته کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د شدید نسناستې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان د هرمز له تنګي له تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو. در راپورونو برخې ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې 2 کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویه ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملاً د دوی کارونه تر اغېز لاندې راوستي دي. په سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویه ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ځواک سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منزلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزې نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل استداد داسې محل دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ د کوکنارو کښت او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
ومردل چې د سیګار ادارې په راپور کې راغلي چې د بشري مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره له اندېښنو سره سره امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانانو سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیګار د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه چې ګوندي طالبان د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي د چارو له کتونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د 100 میلیاردونو ډالرو مرستو افغانان په کافي اندازه برخمن شوي؟
طالبانو ته کافی پیسې ورکړل شوې، د طالبانو لپاره په کافی شکل سره لابیګریانې په نړیواله کچه باندې وسولې او طالبان په یو ډول سره چې پیشبینی کېدله له اقتصادي سقوط څخه وژغورل شول. ګټه د افغانستان خلکو ته د اقتصادي سقوط نه د ژغورل کېدو دا و چې ولس په تدریجي حالت کې متاسفانه په د غټ تباهي پر لور روان ده، خو اجالتن یو څه مسؤلیت رامنځته سو، بانکونو سقوط ولکه او د خلکو شتمنۍ سنا صاحب سولې. اما په دې منځ کې په شدید ډول سره د دې مرستو او د دې پیسو پر استعمال په ترهګریزو فعالیتونو کې د نه لګېدو په افغانستان کې د شخصي سیاسي مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدو له امله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نسته او حتی امریکا هم په دې باور ده چې د دې پیسو مصرف په هغه ډول سره چې د امریکا مالیه ورکوونکو ته او یا هم پارلمان ته یا سنا ته د دې ویل کېږي په هغه ډول سره هیڅ ضمانت د دې نسته چې طالبان به د دې پیسو په سپمولو کې څومره ملي ګټې په پام کې نیسي، څومره به د ولس په ګټې په پام کې نیسي او څومره به شفافیت لري.
په داسې یو حالت کې چې یو موسسه او یو مرسته رسونکی سازمان د خپل د کارکونکي د ټاکلو اختیار ونه لري، نو په داسې یو حالت کې څنګه کولی شي د مرسته رسونې په چارو کې د حاکم نظام د مداخلې مخه ونیسي؟
طالبان په ټوله کې له اول ورځې نه چې دوی ظهور کړی ده د ښځو له زده کړو سره، د ښځو له کار سره او د ښځو له آزادیو سره دوی ستونزه لري. اما بس دا نه ده بیخي که چیرې 100% کارمندان د موسساتو هم د موسساتو په خوښه تعینسي مطلق آزادي د فعالیت ورکړل سي، طالبان داسې څوک نه دي چې د چا په چارو کې د مداخله ونه کړي. یو فرد د ټولنې چې طالبانو ټول اصول تجمن نه وي، طالبانو ته جزیه ورنه کی، طالبانو ته سهم ورنه کی، پیغه ډول سره چې طالبانو غواړي پیغه ډول سره فعالیتونه کی، هغوی په افغانستان کې فعالیت نشي کوي. نو د طالب په وجود کې د داسې یو کې د عادلانه مرستو ویش، د منصفانه مرستو ویش او د شفافیت تضمین هسې یو خوب او خیال کېدلی سي.
د طالبانو حکومت او ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تورم د کنټرول او دغه راز د افغانۍ د ثبات ساتلو یو علت د بانکونو فعالیت دوام ښیي، خو سیګار په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک غیر مسلکي کسان ټاکلي او وخت نا وخته په دې بانکي سیستم او پولي مسایلو کې مداخله کوي. که دا حالت دوام وکړي نو د افغانۍ ثبات او په افغانستان کې د بانکداري سیستم څونه له خطر سره مخ دی ستاسو په نظر؟
د طالبانو له راتله تک سره یو غټ ملي فاجعه چې رامنځته شوله، هغه په افغانستان له افغانستان د متخصصینو او د پڅپور نسل د فرار موضوع وه. د ټولو سکتورونو تر څنګ بانکي سیستم هم په همدغه ډول سره ډېر سخت زیانمن شو. هغه کسان چې حداقل زور سره په بانک رابطه لرم، هغوی په ملي بانک او د افغانستان په پولیس سیستم کې د فاجعې شاهدي ورکوي. غیر مسلکي بې سواد ملایان راغلي د افغانستان په مالی سیستم باندې حاکمان دي. دوی په هیڅ ډول سره د افغانستان د سرمایې او د افغانستان د پانګې دفاع نشي کولی. هغه څه چې نن د افغانستان د اقتصاد په نامه باندې چلیږي همدغه د بهرنیو پیسو موضوع ده، د موسساتو موضوع ده چې په یو ډول نه یو ډول سره دا سیستم کې پیسې انجکټ کوي او تزریقوي پیسې سیستم ته او په افغانستان کې یو ډول معاملات روان دي.
د چارو کتونکو کبیر حق ملو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې افغانستان کې د نس ناستي شدیدې پیښې زیاتې سوي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګه په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې شدید نس ناستي له نیمه یې ډېر هغه ماشومان اغیزمن کړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو په اړه یو بیا خپله اندېښنه شریکه کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې د سه شنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې ویلي چې د ماشومانو لپاره شدید اسهال کولی شي دوی ته چټک ډیهایډریشن خوارځواکي پیدا او ان ژوند یې ورته وګواښي. دغه ادارې همداراز ویلي په افغانستان کې د شدید اسهال ناروغۍ د روان میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې زیاته شوې ده. یونیسف په وینا اوس مهال په افغانستان کې د شدید اسهال پیښې شتون لري او له نیمایي ډېرې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یونیسف داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو له بد روغتیايي حالت نه شکایت کوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسېدونکې زینت ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هوا ډېره ګرمه ده، نور زه خپله دوه ماشومان دي، یو کلن دی یو شپږ کلن. هر ورځ مریضې سالات نور ډاکټر ته وړمه، ډاکټر دا وره کې هغه خلاص نه بیا هم مریضي ولکه دومره وسه تاواني کې زه هغوی ته ورسېږم.
له بل خوا بیا د داخله ناروغۍ ډاکټر مشتبه صوفي د دغه ناروغۍ د پیدا کېدو په عاملو غږېدلی دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې دا نه مراد کېږي، د ناول اوبو د خراب اوبو یا غیر صحي اوبو استعمال دی. وایرسونه دي چې د اسهال ډېر غټ عامل په افغانستان کې وایرسونه دي، وایرسي اسهالات دي، باکتریایي دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پرازیتونه هم د اسهالاتو.
یونیسف وایي په افغانستان کې د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره تر دا مهال څه باندې 15,000 کسانو ته 12,000 روغتیایي کیټونه په 290 مرکزونو کې جوړ کړي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتون تر څنګ لازمو روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حقوقي ټیم ویلي چې دوی به د هغه څه پر ضد پاتېږي چې له مخې محکمې له ډونالد ټرمپ غوښتي چې د خپل جرم د اعلان په اړه معلومات له عامو خلکو سره شریک نه کړي. دا قضیه اوس لا پیچلې کېږي. دا هم د امریکا غږ آشنا راډیو راپور.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې یو ځل بیا ولسمشریزو ټاکنو ته درېدلی د شنبې په ورځ د جنوبي کالورنا ایالت په کولمبیا ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر خپل ځان لګېدلی وروسته تور بې بنسټه او پلان شوی وباله. ټرمپ تیره اونۍ د 2020 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو د بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو. د ټرمپ وکیل جان لورو ای بی سی ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې سخته ده پر ټرمپ لګېدلي تورونه ثابت شي.
Whether or not he was acting corruptly
دا چې هغه په فساد کې کړو کنه هغه د ګناه او جرم په نیت عمل کاوه کنه دوی به هیڅ کله په ثابتولو بریالي نشي.
وروسته له هغه چې ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکنه وکړه چې د غچ اخیستلو بوی تر راوته نو فدرال قاضي حکم وکړ چې د ټرمپ او د هغه د کاري ډلې لخوا له عامو خلکو سره د معلوماتو پر شریکولو محدودیتونه ولګول شي. د ټرمپ حقوقي ډله تر نن دوشنبې پورې وخت لري چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. جان لورو د سی ان ان شبکې ته وویل چې ولس حق لري د ټرمپ په قضیه پوه شي.
The press and the American people
د کمپاینونو په دې موسم کې رسنۍ او د امریکا ولس حق لري چې پوه شي د دې قضیه شواهد څه دي. لدې چې دا قضیه محفوظه نه ده نو موږ مخالفت کوو.
د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال مایک پنس نه چې د هم ځان ټاکنو ته نومولی غوښتل شوی چې په دې قضیه کې د شاهد په توګه راڅرګند شي. پنس د سی ان ان شبکې ته هغه دلایل روښانه کړي چې له مخې یې د 2020 کال د ټاکنو د پایلو د بدلولو په اړه د ټرمپ د وکیلانو غوښتنې رد کړي دي.
نو وایس پرزیدنت اني وان پرسن
د ولسمشر هیڅ کوم رسیال او یا بل څوک باید هیڅ کله حق نه لري چې د امریکا ولسمشر وټاکي. د ولسمشر ټاکنه یوازې او یوازې د امریکا په ولس پورې اړه لري.
د ټرمپ د حقوقي ننګونو په اړه نړیوال خبرګون ورورو راڅرګندېږي. د واشنگتن پوهنتون د سیاسي علومو استاد جیمس لانګ وایي چې یو شمېر هیوادونو په دې اړه چوپتیا غوره کړې.
Some leaders in specific countries
په ځینو مشخصو هیوادونو کې رهبرانو د ټرمپ د چلند په اړه ناسم پیغام منلی دی. اوس مهال هغوی ځیرک دي چې چوپتیا غوره کړي او پرېږدي چې دا بهیر بشپړ شي، ځکه هغوی اوس هم له امریکا سره د سالمو یا رغنده ډیپلوماتیکو اړیکو لرلو ته دوام ورکوي.
د هاورد پوهنتون د کینیډي پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد کاترین سیکینګ په دې باور ده چې ښایي بهرنیان له دې کابله ستړي شوي وي او یا ګمان کوي چې دا دومره اهمیت نه لري. خو د ټرمپ وروستۍ محاکمه باید جدي وګڼل شي.
که ولسواکي نه وي او یا کمزوري وي، بشري حقونه خطر سره مخامخ کیږي، ځکه نو زه ګمان کوم چې که دا قضیه په امریکا کې په سمه توګه وڅېړل شي نو نور هیوادونه به ورته توجه وکړي.
د مرمن سیکینګ په اند دا مسله په یوې داسې بېلګې بدلېدای شي چې وښایي امریکا د قانون په مټ خپلې ستونزې حلولی شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر 18 پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپی بلاستان اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې تحرکاتو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنټیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د اف 14 او اف 15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځنی ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک اوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ یې د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځنی ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي، منځنی ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې، زه یو ځل بیا په سندیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځنی ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د پنځمې سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړي. نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 21 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس بل اسمت څاروان نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي، په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2021 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک شو، خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او له ډاره پټ دي. د خبرونې د لیکوال په وینا، طالبانو هر چا ته اجازه ورکړې چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یوه استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2022 د جولای په 15 په خوست کې خپل کور راوویست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونې ته یو شمیر امریکایي څارنوالانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان څارنوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي وو چې څارنوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي، او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني څارنوالان له خطر سره مخامخ دي، غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یورو ایشیا ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو 2 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې، او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي، پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12 په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په برید کې 3 خبریالان ووژل شول او 10 ژوبل شول. یور ایشیا ریویو زیاتوي، په مجموع کې د طالبانو په 2 کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې 3 رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې تودې هوا ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. دا هم په دې باب راپور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په هیوادونو کې 4.5 میلیونه ماشومان چې شپږ او یاسلنه کیږي د کال دریاتی ورځې د تودوخه ل 15 درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.5 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړی دی. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
در کابل خیلی کم است.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوی خو خلک اقتصادي توان نه لري خپلو ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوې.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وایي په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په ښوونځیو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سږکال د تودوخې درجه ډېره ده. زه نه پوهېږم چې ولې ښوونځي رخصت نه شول. زه دوه ماشومان لرم چې ښوونځي ته ځي. داسې ورځې هم راغلې چې هوا ډېره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې ښوونځي ته ونه لیکل.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یاد ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزېږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅېږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازدیګر تر 15 بجو پورې باید له اړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت همراهشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړه چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمېر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د ښوونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمېر ناروغیو اخته کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس کاوس والی د پتنی دی کلی یم. د مو مشرانو جو احترامانه غوښتنه ده. د مو ګو د رادیو کې هر وو زه خپل د رادیو ډیر تعقیبوم. خبرې هر وو نور ولایتو کې ډیر ښه کارونه روان دي. د هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ دي. سرحدي ولسوالۍ دي له پاکستان سره بارډر لرو. کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي. سړک پوړی وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې کلی توجه اوسي. د خواته ډېر بخې وي. د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نشته او د سرحدي ولسوالۍ ته خو بالکل نشته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې دې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب و خدمت یې روان کړی و په مرکز کې. دا مې یو احترامانه غوښتنه ده له مشرانو څخه چې دې توجه وکړي. د موسیماته سرحدي سیمې دي. غرنۍ ساحې دي. نفوس زیات لري. تر اوسه پورې به دا تر اوسه څلور ولسوالۍ وکړي. دا خادې نشته چې یو کار اپیک چې ضرور کار مې بازار ته راځو. یو 1/2 ساعت لاره ده. سوجل چا سره خبره کول. نو خیر یوسی تاسو هم خیر یوسی چې دا پیغام نشر کړو. مشرانو زمونږ دغه احترامانه غوښتنه ده چې لږ توجه وکړي. د مو ولسوالۍ وت پکتیکا ولایت په شامن وړ مو یوازې خاطر بیا دا بیخي پاته ولسوالۍ دي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکون کو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم ما دا پیغام نشر کی و سدې سی باج پروژې په مخ بیا یې اندي هغه ډیر توان نه لري باید بندونه کوچنی بندونه چې دی چیرې تړلی هغه شیل بیرته پسې یوړو دی باید کارونه ډیر پاخه وکړي یو سل کال یو پیړۍ خو دوام ولري نو بعضی کارونه چې کوي پیسې ملاکی دي نو ښه پاخه کارونه دي وکړي او دا پیسې دی راځي نه مصرفې شپه ورځې به ځان وکړي
تاسو آزادی رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام پیلېږي.